افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رډیو په دې مخامنې خبري مجله کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابورې چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې چې نن هم دوام لري طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچ کې د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره وکتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پرونۍ برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي وو. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرمې تر درو بجو وروسته په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پوسته په عملیاتو کې د طالبانو لږ تر لږه څلورو غړیو ته مرګ ژوبله واوښتی ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش ولسوالۍ د جوزجان او میمنه ترمنځ پر لاره پرته ده، او د فاریاب ولایت مرکز او میمنې ښار ترمنځ یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سره مشلوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو پر یو شمېر کلیو عملیات کړي چې په پشتي پر کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. هغه کس نیول سوی چې د ایرو فلوټ هوایی شرکت د الوتکې د برمته نیولو هڅه یې وکړه. یوه سړی د سایبیریا له ښار سورګوټ څخه مسکو ته د سفر پر مهال له عملیې وغوښتل چې د الوتکې مخ د افغانستان پر لور واړوي. الوتکې د روسیې په خانتیس مانسینګ سیمه کې د بیړنۍ ناستې وروسته دا کس ونیول سو. نیول سوی کس وسلې نه درلودې. دا سړی یو څلوېښت کلن روسی وګړی پیژندل سوی دی او هیڅ چاته یې زیان نه دی رسولی. د رین تلویزیون د راپور له مخې دا سړی مخکې په غلا او مخدره موادو په قاچاق هم نیول سوی و. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمېر او ویشت رسېدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان ای معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړ سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر منګل ویلي چې څوارلس کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره ولیدل. دوی د لسیزو زړې مځکنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې چې له کبله یې په دوهمه نړیواله جګړه کې ټوکیو او مسکو نه وتوانېدلې چې په رسمي توګه د سولې موافقه وکړي. پوتین او آبی نن په کرملین کې سره ولیدل. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف پرون وویل چې روسیه او جاپان دواړه له خپلو ملي ګټو نه تیریږي. د ده په وینا دا خبرې په لومړي پړاو کې دي. د روسیې یوې لیرې واټن ویشتونکې الوتکې په آرکټیک سمندر کې سقوط وکړ. د دفاع وزارت په وینا په پیښه کې د عملیې له څلورو غړیو دوه یې وژل سوي دي. تی یو دوه ویشت ام تری بمبارد الوتکه ل ورځنی روزنیس تمرین ورسته په واور کې د کښنستو پر مهال نسکورسو. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه لمخې د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. روسیې دا ډول الوتکې په سوریه کې د خپل نظامی کمپاین پر مهال کارولې دي. او د روسیې چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ قربانې ولاړ وو په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو دولس مسافر ژغورل سوي او لس نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکران ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار وویل ژغورونکي عمله وتوانېده لس مړې له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ سوي دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سویو سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع داره چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا په پام کې لري سبا چین ته لاړ شي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
209 شاهین قلور دو قومندان وایي طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته پکار ده چې د سولې لار خپله کړي.
دوی طبعاً باید خپل بادارانو د بیزای حکومتو څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی. حکم د خدای ته باید غرق شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دي دوی ضعیف وشي.
افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د دې ریاست پر یوې قطعې د طالبانو په پرونی برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپي شوي. د افغانستان دغه مهم امنیتي ارګان پر اډې دغه حمله د څه ښکارندوی کوي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
له بده مرغه مسله قواو په تیره بیا د کشور ګانو دره ضعف او دغه چې واقعا د دې ارندوی ده چې د داخله دوه محلاتو کې دغه چک او کنټرول موجود نه دی.
او د ازادي رادیو خبریال به مو د اورزګان کندهار ترمنځ ناامنې لارې یو تصویر درکړي.
موږ پر هغه لوی لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسي رات بدله شوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه اواز یې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. دغه څرګندونې د دې ریاست مرستیال ویان فرایدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلوال طالبان باید بالاخره دا درک کړي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند نن وویل چې ښاغلي خلیلزاد ته پکار ده چې نور د سولې پروسه اوږده نکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادګي ښودلی وي. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
زموږ تمه توقع داره چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دوی که له هر چا سره کښېني خو د سولې په برخه کې وروستۍ پرېکړه افغان حکومت کوي. د ډاکټر سلمی خلیلزاد سره ناسته او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناستې دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او د سې شنبې په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دې نه دوامداره کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دې هڅې تیزې کړي. دی وایي موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دې نه پرېږدي چې دوامداره شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسېدو ته رښتینی اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته رسېدلی دی. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته په سفر کې له عمران خان او دغه راز د دې هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. عین حال کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر هم پاکستان ته کړی و. تفصیل د نجا صفی په راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ورځ یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډیر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. ده وویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوذ ته په پام دا سفر ګټور دی.
پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګوندی د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نه کی افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیه، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمدن کل کلزیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبې په ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لسګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې او نن هم د زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنگ او سوله څرنګه یو ځای مخته انتلالی شي او بیا هم د میدان وردګو ولایت د تیرې ورځې د خونړي برید موضوع ته مخه کوو. د افغانستان ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د دې ریاست پر یوې قطعې د طالبانو په پروني برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپي شوي دي. د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ملي امنیت پر یوې قطعې وشوه درې څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. لویدیز خبري اژانسونه بیا د وژل شوو او ټپیانو شمېر له دې هم ډېر زیات ښیي. یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې دا ډول حملې د امنیتي مسؤلانو د بې پروایۍ نښه ده. له دې ډلې یو هم اجمل سیاس دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې د دا شان حملو تکرار د امنیتي ځواکونو پر روحي بده اغېزه لرلی شي. له ښاغلي سیاس سره زموږ خبریال نسیم شفق مرکه کړې. هغه په پیل کې د دې حملې په باب وایي.
اساسا د ګرنیزونونو او جزتامونو په قرارګاه او د دوی په تاسیساتو کې اړین او مهم ګام دا دی چې دلته باید کامل دقت وشي. منصوبینو سربازانو لخوانه چې هغوی په قرارونو کې توظیف دي او د دوی وظیفه هم دا ده چې هغه وسایط او حتی منصوبین چې جستامون ته را دننه کېږي دوی باید په دقه توګه باندې تلاشي شي، چیک شي او پس له هغې نه اجازه ورکړل شي. او حتی په دې مورد کې باید د هویت کارتونه موجود وي چې له بده مرغه مسلح قواو په تېره بیا د کشفي ارګانونو دغه ضعف او دغسې واقعه د دې ارندوی ده چې د داخلېدو په محلاتو کې دغه چک او کنترول موجود نه دی. دا له یو پلوه د دې ګرنیزون او د قراول د مسولینو ضعف او هغه نه توجه کاروندوی کې بل خوانه د هغه استخباراتي مسولینو چې هغوی په دې جزتام کې د همدغې برخې مسؤلیت لري د هغوی د بې تفاوتۍ او د نه د لازم توجه او هغه پاملرنې نشتون ښیي.
دا لومړۍ حمله نه ده، مخکې تر دې هم دغه ډول حملې سوې. تکرار یې دا څومره په امنیتي ځواکونو باندې په مجموع کې دا تاثیر لري؟ دا په هغوی په روحیه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
دا په دوو بودو کې خپل تاثیر او اغیز لرلی شي. اول هم زمونږ د امنیتي ارګان په ټوله کې د مسلح قواو، ځکه چې زمونږ د ملي امنیت ریاست هغه اداره ده چې د دوی وظیفه د نورو اداراتو ساتنه او بالاخره په کشفي لحاظ باندې او کامل دقت او یو خاص او ځانګړې اداره ده. کله چې پر دوی باندې داسې حمله کېږي او دوی په دې نه توانېږي چې د خپل جزتام څخه په کامله توګه ساتنه وکړي، نو طبیعي ده چې دا په ټولو د مسلح قواو او په زمونږ په امنیتي سکتور باندې بد اغېز لري. او له بله پلوه ولس هم دا تمه او توقع لري چې امنیتي ځواکونه او په تېره بیا د ملي امنیت ریاست اړوند ادارې باید د دښمن د حملاتو او د هغوی د دسیسو او توطیو وقایه وکړي، نه دا چې هغوی په دې وتوانېږي چې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي او بیا داسې یو فاجعه چې بد اغېزه په ټول افغانستان باندې ده.
بله استاذ صاحب، دا خو یوه خبره وزده چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې دا یو فاجعه یا ناورین ده د امنیتي ځواکونو لپاره. اوس د مخنیوي لپاره تاسو له نظره هغه دوه درې مهم موارد چې دي چې تکرار د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات چې وسی؟
د وقایې لپاره څو تدابیر موجود دي. اول دا چې زمونږ ټول نظامی مراکز چې جوړیږي هغه باید امنیتي سروي وشي. همداراز دویم تدبیر دا دی چې قراولونه چې د سې جزامونو په اول قدمه کې واقع دي هغه باید ټول هغه نظامی اجرایوي او تکتیکی اړخونه چې دلته مهم دي چې هغه ته اشاره وکړم وخت ډیر ځای کیږي هغه باید پام کې ولري او بې تفاوتي باید ونه کړي. یو د بل په علاوه هغه تشفی ارګان چې په داسې جزامونو کې موجود وي او د هغوی دنده دا وي چې د دښمن د عملاتونه بل اخره د هغې کشف وکړي او هغه نه جزام خبر کړي. د هغوی وظیفه د هغوی قط لازم ده چې په دې مورد کې باید وکړي تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وشي.
په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پر یوې قطې د طالبانو د تېرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي چارو له کارپوه اجمل سیاه سره مرکه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن هم له ښاغلي سیاه سره هم نظر دی چې دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته یو تراژیدي وه چې افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان اړولی دی. ښاغلي یارمن اسوشیټد پرس اژانس سره په خبرو کې ویلي د تګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوه مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو او تجهیزاتو سنبال او غړي هم ښه روزل شوي دي په یوه حمله کې ورته دومره درون زیان اوړي دي. د په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي. خو بل ورته د افغانستان د 209 شاهین قول اردو قمندان وایي چې طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته پکار ده چې د سولې لاره خپله کړي. له یوې لنډې دمې وروسته
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د 209 شاهین قول اردو قمندان ولی محمد احمد زئی وای طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدای نو ورته پکار ده چې د سولې لارې خپل کړي. خغلی احمد زئی دغه څرګندونه د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې ازادي راډیو سیمهیز خبريال مجیب الرحمن حبیب زئی ته کړې. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د ولید څلور دېرش په نوم عملیات روان دي. دې مرکې ته تاسو رابولو
دوستانو زموږ اوس مهال په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د ټونی راپدی خو د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګوب لا وخت. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو مشر محمد ولی احمد زئی را سره دی. ښاغلی احمد زئی په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلاً وضعیت څنګه دی؟ ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خوا دوی لاس ورکړي؟ مننه
تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې سدا سیمه نسته چې هغه د ملي اردو کتابو اخب نشینی کړی یا سایه دښمن ته پریږي. مخکې هم کم تعدادات چې و د چاربولک پولیسوالۍ کې تاسو شاید عالی سیس مش تازه د کماندوي کو کتاب راورسېدل او یو ګټ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دیش په نامه عملیات پیلسوله چې تاسو اوس پیلن ویني مشتاسي د چاربولک پولیسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرارلو چې دلته مخکې د پولیس وړونو کمی پوسټي چې د شهر څخه د جنگ د شدت په وجه باندې اخب نشینی کړو هغه پوسټي بیرته لري ځای په ځای سولې او د و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شهر د امنیت لپاره موږ درې نور بيزونه جوړ کړل چې تاسو نن دغه بيزو شاید د حال واس موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشاره نه امن کې یا راسي د خپل مزاحمت خلک
وایي کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی تر څنګه چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید صلیل دي شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بل وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د پکوم سیمو کې دی په چمتال کې کې
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پورې ویلای سم چې څلور دیش تنه دشمن د منځ ته لی چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضربات په اثر باندې د منځ ته لی دشمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالی وړونو بازي پوسټي چې هغه دوه ظرفیت نه درلودي مخکې د دینه هغه لګه کې بشنی کړو چې په هغه کې تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت او زمان سره حمایه کوو. دغه وجه ده چې درې نوي بيزونه د دې د حمایت لپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روان دي او دی ورسوي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصا بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستې ده. طالبانو لخوا عامل په څه کې دی؟ ولې دوی د شاله خوا تمویلي کې یو هدف پیسې
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادران ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تبا کوي بلیس دوی ته پلاس نه راځي. خلک د دوی سره د دوی واشت مجدل اسلام د نقطه نظر د بشریت د نقطه نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د غنډي خلک د دوی شاته ودرې دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت سره خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي دا حکم د خدای دی حکم د خدای ته باید غړک شي په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دې دوی ضعیف وشي او دوی د کوم ولایت یا کوم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تباقی دی او په لمسون باندې را پاتېدل دي او ته مې منیس دی او افغان منیس دی او مسلمان منیس دی او افسر د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړک شي
د دوستانه همشاهین قلور د قمندان ولی محمد احمد زیو د اورزګان ولایت پوځي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د اورزګان او کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل کړي په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان وایي د دغې لارې په اوږدو کې هغو سیمو کې به امنیتي پوستې واچوي چې اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې پر دغه لارې د ملي اردو له یو زغروال کاروان سره ملګرتیا کړې وای د طالبانو سپین بیرغونه لري او نږدې لیدل کېږي شریف الله شرافت په دې راپور کې د چارواکو د څرګندونو تر څنګ د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي
موږ هم د اوس له افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لویه لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلي سیرات بدله شوي د دغې لارې پر سر امنیتي ځواکونه او دولتي کسان پرته له زغروالو ټانګونو نسي تللی ځکه په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان میشتي او ډزې پرې کوي د لارې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه هم ښکاري خو دوی نه معلومیږي په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قمندان ډګروال عبدالولي حکمل چې یادې لارې ته د امنیت د ارزولو په موخه تللی و په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې پلان لري څو د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي
لوی لار دی اورزګان کندهار چې ده دلته موږ تهدید موجود دی دغه کشف مطالعه د اراضي ترالو چې موږ انشاءالله تعالی په دې نږدې ورځو کې به دغه د اورزګان خلکو ته به دا زموږ پیغام شي دغه لار بیخي بیرته ده او عام خلک دولتي خلک ټول پکې عبور مور کولی شي انشاءالله
دغه لار چې شاوخوا یو څلور شپېته کیلومتره اوږدوالی لري له تیرو ولس کلونو راهیسې دغه ولایت خلک درغولو او امنیت غوښتنه کوي
زل افغانستان لپاره خدمت
کوم شاغلی حکمل د یادی لاری پر سر یو شمیر هغه سربازان هم تقدیر کړه کوم چې د یادی لاری پر سر د دشمن په ځپلو کې سرشند نه کړي و د یادی لاری پر سر په مرچلو کې ناس سرتیرو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې سوله وکړي کنن و به ځفي
نوم بردمال عمران دی بردمال تعلیم و تربیت کنډک ششم دشمنانو ته خو لومړی پیغام زمونږ ټول افغانانو همدا پیغام دی ورته چې لومړی سولې ته راشي که سولې ته نه راځي همیش په سنګر کې ورسره جنګیږو او غاښماتونکي ځواب ورکوو
زما نوم انقلاب د بردمال د ټولۍ قرارګای روزګان د سروبید د کندهار په نیش ولسوالۍ کې دا خو ماته ډېر ارزښت لري خپل ژوند هم ډېر زه چې تر څو ژوندی یم د دې وطن نه به دفاع کوم چې تر څو زما په وین ستن کې وینوي زه دفاع کوم هغو د خو ول دا پیغام لرو چې سوله وکړي ولانه کې بیا موږ ورته آماده یو مشکل نشته رقم
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د یاد لاري پر سر د میشتون نکی پوسو څخه هم خلګو سر ټکوي او ویلی و چې د یاد لاري په وجدو کې د کندهار په مربوطاتو کې پولیس ورڅخه غیر قانوني فیسې اخلي او سپکې سپوري ورته کوي شریف الله شرافت ازادي رادیو د اورزګان او کندهار تر منځلو لاره
د اورزګان کندهار ترمنځ نه امنی لوی لارې تصویري راپور مو واورید اوس هم یو خبر داده چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې انتخاب شو تفصیل احمد شبر
راشد خان تیر میلادي کال د 50 ورونو او 60 ورونو په لوبو کې یو سلو څلور څلوېشت وکټې اخیستې وې د 2013 کال د یو رسنوی لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی شو راشد خان تیر کال په یو رسنوی لوبو کې 48 وکټ اخیستې وې او د بیا د 60 ورونو په لوبو کې تیر کال 69 کسان سوځولي وو چې د هم تر بل هر بالر په دې لوبو کې ډېری وکټې دي د کرکټ د نړیوال فدراسیون په نړیوال کلنی ټیم کې د 21 کلن راشد خان ترڅنګ څلور لوبغاړي د هند او څلور هم د انګلستان دي یو لوبغاړی د بنگلاديش او یو هم له نیوزیلند څخه ټاکل شوی دی
خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو بیا مهم ډیر پیغامونه راسته ولی د سولې د روانو هڅو په برخه کې یار محمد تحریک له هلمند څخه لیکلي سولې به هیڅ کلم را نشي ترڅو امریکا پر پاکستان زیات فشار وانه چوي د افغانستان بیا لیکي چې طالبان باید خپل دریز نرم کړي او د امریکا ترڅنګ د غرض د افغانستان له حکومت سره خبري پیل کړي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیږي زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازري رادیو سره او سي فرشتنه غاسته دوه تر غلي ورسته خبري مجله وړاندې کوي فرشتجان خره خلاص
تشکر نوري صاحب خسته نباشین و شامتان بخیر.